کیږي د خبرونه وخت بیا بلري چې د ماسپخین له 2 تر 4 تاسو هم کولای شئ چې بیا خبرونه ته اړیکه ونیسئ. اوس هم په دویم نیمه کې درته د زهرو کاروان خبرونه لرو، خو تر هغې وړاندې ورزو خبرونه ته. د کابل ښار په 15 حوزه کې نن سهار 14 وشوه. د کابل امنیه قومندانۍ په دې پیښه کې د 3 کسانو د ټپي کېدو خبر ورکړی دی. د امنیه قومندانۍ ویاند خالد زدران رسنیو ته پاستولي خبر پاڼه کې څرګنده کړې ده چې 14 د دیوان بیګي په سیمه کې د ملکیانو پر یو کاسټر موټر شوې ده. په خبر پاڼه کې زیاته شوې ده چې 14 مواد د سړک غاړې ته په یو ګلدان کې ځای پر ځای شوي وو. د ملګرو ملتونو د بشري حقونو په شورا کې د امریکا د متحده ایالاتونو استاذ میشل ټیلر د طالبانو پر حکومت غږ وکړ چې خپل ژمنې د میرمنو او نجونو د حقونو د ورکړې په برخه کې ترسره کړي. میرمن ټیلر دا غوښتنه وکړه، دا غوښتنه پرون د دې شورا د غونډې پر مهال وکړه. که څه هم طالبانو ویلي چې د اسلامي شریعت په چوکاټ کې د ښځو او نجونو حقونو ته درناوی کوي، خو د بشري حقونو فعالان طالبان د ښځو او نجونو د حقونو په نقصولو تورنوي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي د روان کال تر مارچ میاشتې پورې به په هر میاشت کې له 15 میلیونه افغانانو سره مرسته وکړي چې له غذایي بحران سره څخه وژغوري. د ډبلیو ایف پی ویاند وحیدالله مانی وایي چې د ملګرو ملتونو دا اداره غواړي چې د روان ژمي په موسم کې میلیونونه افغانانو ته خواړه ورورسوي. او د اوکراین ولسمشر ولادیمیر زلنسکی وایي پوځیانو د اوکراین په ختیځ کې 9 میشت ځایونه او څه باندې 270 کیلومتره سیمه آزاده کړې ده. د دې سیمو شپږ پولهانسکي، د لوهانسک، خرسون، زاپوریژیا او دونسک د اوکراین د خاورې هغه برخې دي چې د روسیې په غیر قانوني ډول له خپلې خاورې سره الحاق کړي دي.
د زهرو کاروان
دا ازادي رادیو درنو اوریدونکو السلام علیکم. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته مو هرکلی کوم. د نن په خبرونه کې مستاسې لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. افغان بزګران وایي چې تر اوسه په رسمي ډول د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه دوی ته خبر نه دی ورکړل شوی. دا چې په اوسنیو شرایطو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره عملي دی، په دې اړه مو له ښاغلي ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې ده.
د طالبانو د پخوانی حکومت د امیر المؤمنین امر مطابق په 2001 کې کوکنار د دوی په ساحه کې ونه کرل شو.
دا وار
د دوی عمل د پخوا په شان ډیر شدید نه دی، یعنی د پخوانی حکومت په شان.
په یو راپور کې به واوري چې یوه تازه څېړنه ښیي د الکترونیکي یا برقي سګریټو څکول د سالنډۍ سبب کیږي.
د برقي سګریټونو استعمال ټول هغه ځایونه لري کوم چې د نورو عادي سګریټو څکول لري.
د محمد طاهر په نوم یو معتاد وایي چې د اعتیاد له شرمه په غم او ښادۍ کې ګډون نسم کولای.
په کور کلي کې مثلا مخکې چې وکړه یو مړی به وشو مثلا، نو اول خو به تلو قبر کلو ته، که به هغه ته نه وو نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو. ولې د نیشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې.
او د پروګرام په پای کې یوه په زړه پورې ډرامه لرو.
وی مورې نه شم پاتېدلی، پښې مې سخت درد کوي، هډوکې مې زه چې وایم مات شول. وی
خو خو سم وې، دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کوکنارو د نوي فصل وخت را نږدې سوی دی، خو بزګران وایي چې تر اوسه دوی ته د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه خبر نه دی ورکول سوی. د روزګان ولایت ځمکوال او بزګران وایي چې دوی یوازې له رسنیو څخه اورېدلي چې د طالبانو حکومت د کوکنارو کښت منع کړی دی، خو تر اوسه دوی ته په رسمي ډول څه نه دي ویل سوي او دوی ته د کوکنارو د کښت بدیل هم نه دی ورکړل سوی. خو د کورنیو چارو وزارت وایي چې بزګرو او عامو خلکو ته د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه پوره پوهاوی ورکول سوی دی. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا په کندهار ولایت کې د میوند ولسوالۍ بزګر دی چې خپله زراعتي مځکه د کښت او زراعت لپاره چمتو کوي. عبدالقیم چې څو کاله مخکې او سږ کال د حمل په میاشت کې په خپله مځکه کې کوکنار کرلی وایي چې تر اوسه دوی ته په رسمي ډول د طالبانو حکومت او ځایي ادارې د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه څه نه دي ویلي. د طالبانو مشر د روان شمسی کال د حمل د میاشتې په 16مه نیټه د یو فرمان په اعلانولو سره د نشې بوټو کښت، نشې موادو تولید او قاچاق منع کړل، خو اوس چې د دې فرمان شپږ میاشتې پوره سوي، د طالبانو حکومت نه دی توانېدلی چې بزګرو ته د کوکنار بدیل کښت یا بدیل معیشت په برخه کې د بزګرو سره مرستې وکړي. د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزې ادارې تازه ویلي د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د طالبانو د مشر فرمان د دې سبب سوی چې په افغانستان کې د یوه کیلوګرام وچو تریاکو بیه 190 ډالرو او یوه کیلوګرام تازه تریاکو بیه 128 ډالرو ته پورته سي. د روزګان ولایت د خاص روزګان ولسوالۍ یو بزګر نقیب الله تر اوسه پرېکړه نه ده کړې چې په خپله مځکه کې څه شی وکړي، ځکه دی وایي د کوکنارو د کښت منع کولو فرمان یوازې له راډیو څخه اورېدلی، خو د طالبانو حکومت له دوی سره د کوکنارو د بدیل کښت په برخه کې مرسته نه ده کړې.
د راډیو د لارې مې اورېدلی دی چې طالبانو اعلان کړی دی چې تاریخ بند دې مې کړي، چې تاریخ بند سي زموږ دا خلک ټول د مشکلات سره مخ دي. زموږ سره یو کومک وکړي، زموږ سره چې داسې کومک وکړي چې هغه د تاریخ رقم کار موږ ته وکړي، یا یو تخمونه راکړي چې هغه د تاریخ رقم کار موږ ته وکړي. که تاریخ نه وي کوډونه وشان ګران چې غنم خو موږ ته خپل هېچیله نه جوړېږي، ځکې د ټکټرو د کوډ روپۍ موږ ته غنم نه سي را جوړولی.
د طالبانو حکومت ته کورنۍ چارو وزارت له نشي موادو سره د مبارزې منیات رفتار رئیس حسیب الله احمدي بیا وایي چې بزګرو او عامو خلکو ته پوره پوهاوی ورکول سوی دی.
له هغه وخت څخه وروسته چې د جناب محترم امیرالمؤمنین لخوا د نشي توکو د بندېدو په اړه فرمان صادر شو، د هغه څخه وروسته د کورنۍ چارو وزارت د نشي توکو سره د مبارزې معاینیت د محترم مقام په هلو ځلو سره په ټول هیواد کې د قومي مخورو بزګرانو عامو خلکو سره مجلسونه ترسره شوي، او د نشي توکو د بندېدو په اړه دوی ته پوره وضاحت او خبرتیا ورکړل شوې ده.
د طالبانو حکومت له څو میاشتو راهیسې هڅه کوي چې د کوکنارو د بدیل کښت او نشي موادو سره د مبارزې په برخه کې بهرنۍ مرستې په تېره بیا ګاونډي هیوادونه مرستې ترلاسه کړي، خو تر اوسه یوه هیواد هم په دې برخه کې عملي مرسته نه ده کړې.
رازا کم مونږ تا ته منتظر وو،
بس دا دې زام راغلم اوس مو په ګډه میله وکړو.
رازا رازا په ښه وخت کې راغلې.
اوهو دا ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟
په یو دو څوک نه معتادېږي، دا داسې مردار شی دی چې په یو دو دې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا وویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
ترنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوریچ پر منځنوی څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای سي. د افغانستان په تودو یا ګرم سیرو ولایتونو کې د کښت نوې فصل رانږدې سوی دی. موږ په دې سیمو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه له نشئی موادو سره د مبارزې وزارت د پالیسی او ستراتیژي پخوانی معین ډاکټر محمد ظفر سره مرکه کړې ده. له ښاغلي ظفر څخه مو پوښتلي چې د کوکنارو د کښت په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره بریالی دی، دا چې اوس هم په افغانستان کې کوکنار کرل کېږي علت یې څه دی؟ ښاغلی ظفر لومړی زموږ دې پوښتنې ته ځواب وایي چې په اوسنیو شرایطو کې د کوکنارو د کښت د مخنیوي په اړه د طالبانو د مشر فرمان څومره عملي دی.
اصل خو د طالبانو د پخواني حکومت د امیرالمؤمنین ملا عمر صاحب د امر مطابق په 2001 کې هغه ډېر ښه عملي شو او خلکو ورته لبیک وویل، نو دغه کوکنار د دوی په ساحه کې ونه کرل شول. خو اوسنی پخوانی حکومت کی فرق دا دی چې هغه ډیر متشدد و، خلکو ورته په شدت سره غوږ نیوه او ډارېدل، خلکو وکولی شول چې هغه کوکنار یا نور نشي توکي ونه کړي. دا وار سره د دې چې طالبانو بالکل هماغسې امر کړی دی، امیر المؤمنین فرمان ورکړی دی چې دا به نه کرل کېږي، خو د دوی عمل د پخوا په شان ډېر شدید نه دی، یعنی د پخوانی حکومت په شان. او بل دا دی چې د دوی ترمنځ د مشرانو یا د کشرانو په منځ کې بعضې نورو مسایلو کې اختلاف د دې سبب شوی دی چې خلکو ته دا جرأت ورکړی دی چې د دوی فرمان ته هغسې ځواب ونه وایي لکه کوم چې په پخوا کې ویل کېده. د دې په څنګ کې د خلکو مجبوریتونو، غریبۍ او دا مشکلات هم، یا د بدیل کښت نشتوالی، دا ټول هغه عوامل دي چې د کښت مخه نه ده نیول شوې. هغه څه چې د خلکو توقع وه، زموږ هم دا توقع وه چې د دې فرمان په نتیجه کې کېدای شي ډېر جدي عمل وشي او خلک ونه کولی شي چې مخدره توکي وکړي، خو متاسفانه تر اوسه پورې
نظر طالبان مخدر
هغه سې تعهد نشته لکه څه چې د مخکې هغه کې اوس هغه اختلافات، واړه واړه اختلافات د دې سبب شوي دي چې دې مسلې ته داسې ډېر جدي ځواب نه ویل کېږي. یعنی واړه طالبان چې دي یا نور هغه کسان چې په دې مسایلو کې دخیل دي، هغوی د دې مخالفت شاید وکړي. د مثال په توګه حاجي بشیر دوی را خلاص کړ، خو هغه د مخدره توکو د قاچاقبر په صفت په امریکا کې نیول شوی وو. نو هغه د دې سبب شوی چې تېر د پخوانی ملا عمر سره ډېره زیاته مرسته کوله او هغه اقتصادي اغېز هغې په لاس کې وو. نو دا هم یو دلیل کېدلی شي چې د دوی په صفوفو کې داسې کسان چې د دې شیانو سره مستقیما لاس لري او یا د دې نه ګټه اخلي، دا هم یو د دلایلو نه کېدای شي. بې شکه
د کوکنارو د کښت په سیمو کې اکثره سیمو کې داسې هم ویل کېږي چې دوګونې برخورد هم کېږي، ځکه راپورونه داسې دي چې د لویو لارو په امتداد کې دلته کوکنار کرل کېږي، مخه یې نیول کېږي، اما په لرو پرتو سیمو کې لا هم سیمه ییزې ادارې دوګونې چلند کوي او د کوکنارو له کښت سره په هغه ډول چې لازمه ده برخورد نه کوي.
اصلا دا دوګونې چلند نه تنها چې اوس کې، پخوا هم کېده، او هغه د دې سبب شو چې خلک اطاعت ونه کړي د عوامرو ته، ځکه هغوی پوهېده چې ما سره داسې چلند کېږي او بل سره بل. نو خلکو تقریبا یو څه بغاوت کاوه، او اوس هم دوګونی چلند یوازې د تریاکو په کرلو کې نه دي، په نورو مسایلو کې هم داسې شته چې هغه څوک چې د دوی نږدې کسان دي هغوی سره مرستې کېږي او چې نه دي هغې کله چې موږ د رادیوګانو نه اورو. خو دوګونی چلند بې شکه نه منفي تاثیر کوي د کوکنارو په کښت باندې، او خلک مجبوریږي چې هغه وکړي، ځکه دا دوګونی چلند خپل افغانانو لپاره یو 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 سوال دی.
که د بزګرو مسالې طرف ډاکټر صاحب، څونه شرایط دې ته آماده دي ستاسو په نظر، اقتصادي وضعیت، ټولنیز وضعیت ته په کتو په افغانستان کې، چې بزګر د کوکنار له کښته لاس واخلي، او کومې لارې چارې داسې شته چې د طالبانو حکومت وکړی شي بزګرو ته دا قناعت ورکړي دغې په وسیله چې نور کوکنار ونه کړي؟ ځکه تر اوسه پورې نه بهرنۍ مرستې جذب شوي دي په دې برخه کې، او نه حکومت عملا په دې برخه کې بزګرو ته بدیل کښت او بدیل مرستې معرفي کړي دي.
زه فکر کوم د خلکو ژوند خو واقعا ډېر سخت شوی دی، پخوا نه قیمتي زیاته شوې ده، د کارونو نشتوالی، دا ټول هغه سبب دی چې خلک ډېر مجبور حالت کې ژوند کوي په افغانستان کې. د بدیل کښت مسلې سره خو زه په شخصي لحاظ ډېر زیات موافق ځکه نه یم چې په تېر حکومت کې هم بدیل کښت هم ورکول کېده، هم نه پکې مشکلات هم وو، خو نتیجه یې نه ورکوله، ځکه دا قانون یو مسله ده. که دوی جدي داسې فکر وکړي چې یار موږ خامخا حل کوو، که خلک غریب وي که ماړه وي، هغوی به دا کښت نه کړي، په عوض به بل څه وکرل شي. خو اوس د خلکو غریبي او نه جدیت د دې سبب شوی دی چې دا کښت کرل کېږي.
اقلیمی بدلون ته هم ډېره اشاره کېږي ډاکټر صاحب، چې دې وچکالي زېږولې او بل اقتصادي مشکلات یې خلکو ته پیدا کړي دي. خپله د اقلیمی بدلون څونه په افغانستان کې محسوس دی، خصوصا د کوکنارو د کښت د دوام په برخه کې چې نور محصولات ډېر حاصل نه ورکوي، او په دې برخه کې هغې ته ډېره توجه نه ده شوې د ودې لپاره، او برعکس بیا په د اوبو په نشتوالي کې او د نورو اقلیمي ستونزو په برخه کې کوکنارو ته د کښت زمینه ډېره برابرېږي؟
اقلیمی بدلون خو په افغانستان کې بالکل زراعت ډیر خراب کړی دی،
او اوسنی مشکلات خو تاسو وینئ چې نور مواد وهم کرل شي هغه یا سیلاوړي یا یا وچکالی وي خپل کوکنار نسبت نور موادو ته یا غنم یا جوارو یا نور مواد چې دي د هغو نه لږې اوبه غواړي یعنی وچکالي خپله زمینه دې ته مساعده وي چې خلک کوکنار وکړي یا هغه شیان وکړي چې هغه کمې اوبه غواړي او دا دا پکې خامخا تاثیر لري.
د زهرو کاربن په دې خپرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو اوس په دې اړه راپور لرو چې د الکترونیکي سګریټو څکول د تنفسي او اوږدمهاله ناروغیو سبب کېږي. د امریکا په متحده ایالتونو کې یوه تازه ترسره سوې څېړنه ښیي چې د الکترونیکي سګریټو څکول د انسان تنفسي لاره بندوي او په اوږد مهال کې د ساه لنډۍ ناروغۍ ته لاره هواروي. په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو متخصص ډاکټران وایي چې په وروستیو کلونو کې په افغانستان کې ډیری ځوانانو د الکترونیکي سګریټو څکولو ته مخه کړې ده. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
دا څېړنې د امریکا د متحدو ایالتونو په ماسچوست ایالت کې د هارورډ پوهنتون په همکارۍ په یوه عمومي روغتون کې د روغتیایي معایناتو په وسیله پر هغو څلورو کسانو ترسره شوې چې الکترونیکي سګریټ څکول. په دې لړ کې هغه خلک چې معاینه شوي هر یوې له دریو څخه نیولې بیا تر اتو کالو پورې الکترونیکي سګریټ څکولي او د سالنډۍ له جدي ناروغیو څخه ځورېدلي وو. په ماسچوس روغتون کې د تنفسي سیستم متخصصو ډاکټرانو موندلي هغه څوک چې الکترونیکي سګریټ څکوي لومړی تنفسي سیستم تخریش یا خارښ پیدا کړی او د وخت په تیریدو سره د تنفس یا سا ایستلو لاره تنګه شوې چې په دې ډول د سالنډۍ یا نفس تنګۍ ناروغي ورته پیدا شوې ده. په افغانستان کې د غیر ساري ناروغیو متخصص ډاکټران وایي چې په دې وروستیو کلونو کې په افغانستان کې هم د الکترونیکي سګریټو څکول ډیر شوی دی. د غیر ساري ناروغیو د درملنې متخصص ډاکټر سید حبیب اروال وایي چې الکترونیکي سګریټ د عادي سګریټو په شان نیکوتین لري او د انسان روغتیا ته هغومره زیان لري لکه څنګه چې عادي سګریټ لري.
د دې په جوړښت کې 80% نیکوتین استعمالیږي. دا کېدای شي د ګاز په شکل کې، کېدای شي مایع په شکل په دې کې استعمال شي. د برقي سګریټونو استعمال ټول هغه زیانونه لري کوم چې د نورو عادي سګریټونو څخه لري. اما اوس اوس تحقیقاتو دا ثابته شوی چې دې مواد هم سرطان زادي، یعنې ما کوم سرطان چې تمباکو نه پیدا کیږي هغه مواد چې په دې کې استعمال کیږي بر علاوه دې نه چې اعتیاد رامنځته کوي بلکې دا د سرطان د زیږیدو سبب هم کیږي.
په 1400 شمسی کال کې د مخکینی حکومت د چړونو لمخې د افغانستان د نفوسو 18.6% خلکو له تمباکو څخه استفاده کوله. د دې چړنې پر بنسټ په افغانستان کې د 21% خلکو مړینه له دې عمله وه چې مواد د دود په شکل استعمالول. خو په افغانستان کې هغه مسؤول ادارې او بهرني بنسټونه چې په دې برخه کې فعالیت کوي تر اوسه نه ده څرګنده کړي چې په افغانستان کې څومره خلک الکترونیکي سګریټ څکوي. خو د روغتیایي مرکزونو د دخانیاتو له مراجعینو څخه څرګندېږي چې دوی د ناسمو باورونو له مخې د عادي سګرټو تر پرېښودلو وروسته الکترونیکي سګرټو ته مخه کوي.
آیا پوهیدلاست؟ آیا پوهیدلی چې د نشې موادو د زیانونو په اړه خلکو ته عامه پوهاوی ورکول څومره ضروري دی؟ په دې اړه به د ډاکټر عبدالقدوس سعادت خبرې واورو.
عامه پوهاوی مونږ کولی شو چې کور په کور لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اکله خبرې وکړو. دا هم یو عامه پوهاوی دی. مکاتبو ته، جماعتونو ته لاړ شو او خلکو ته د مخدره موادو د اضرار په اکله خبرې وکړو. دا هم مونږ عامه پوهاوی ولی شو. او نور د تلویزیون له طریقه، د رادیو له طریقه، د اخبار له طریقه، د پوسترونو له طریقه مونږ کولای شو عامه پوهاوی خلکو ته ورسو. د ساعتامي وزارت تر څنګ نور زیربت ارګانونه لکه حج اوقاف، معارف، عالی تحصیلات، د مخدرات و وزارت، اطلاعات و فرهنګ د ټول په دې برخه کې رول لري چې زمونږ همکاران دا مسئولیت لري چې وقایوي او تدوی په برخه نه علاوه د عامه پوهاوی په برخه کې کور په کور، جماعتونو په سطحه کې، د مکاتبو په سطحه کې، د مدني فعالینو په سطحه کې لاړ شي او عامه پوهاوی وکړي ترسو د مخدره مواد د ازار په حق د خلکو ذهن روحانه شي. په همدې ترتیب د زراعت وزارت خپل مربوطه د حقینو سره عام پوهاوی کې د کوکنارو د کښت د بدیل په اکله خبرې کې داسې انسانانو ته او اجتماع ته څومره نقصان کې د دې مسله کې عام پوهاوی ورکي. بل افغانستان یو اسلامي ملک دی، د حج او اوقاف وزارت ډېر خاص رول په دې کې لري، خصوصا د جمعې منځونو په خطبه کې که چېرته د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره تشریح کړي دا به ډېر مفید واقع شي، ځکه چې په جمعې منځونو کې ډېر خلک اشتراک کوي او چې څومره د مخدره موادو اضرار د اسلام له نظره خلکو ته تشریح شي انشاءالله چې ډېر زیات به مفید واقع شي. په همدې ترتیب معارف کې اول خو زموږ معلمین د مخدره موادو د توکو په اضرار باید مکمل پوه شي، او هم زموږ له طریقه د سطح عامه وزارت له طریقه یا د نشه یي توکو د وزارت د مبارزې پرسنل له طریقه مسلکي شي، هغوی لپاره خاص کتابونه چاپ شي، هغه نه وروسته دغه نوی نسل یعنی دغه د مکاتب شاگردان چې څومره د مخدره موادو د اضرار په اړه پوه شي انشاءالله چې مفیدیت به ډېر زیات وي.
آیا پوهیدل است؟
ترنو اوریدونکو، تاسو آزادی رادیو اوری چې په 1296 منځنۍ څپو خبريږي، او اوس د خاطرې وار دی. د لغمان ولایت اوسیدونکی محمد طاهر له 10 کالو راهیسې نشه کوي. دی وایي چې په ایران کې یې ټوکران خرڅول او کار یې ښه جوړ و، خو هلته د مستۍ او بې پروایۍ له امله محتاط شو. محمد طاهر چې ډېرې پیسې یې پر نشو ورکړې زیاتوي چې نشو له پښو غورځولی او اوس د بل لاسته محتاج دی. دا چې محمد طاهر د نشو له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې واورو.
په ایران کې بس اخته په تاریاکو شولو او بس تاریاکو موهلو د هغه نه پس له دې چې داسې افغانستان ته راغلو نو دلته بیا په پوډرو په شیشو او په دې شیانو هم اخته شولو، نو دا 10 کاله کېږي چې په غم کې کړي. موږ دغه ایران کې چې و موږ دغه شغل چې و دا رخت هم خرڅو، بس داسې هر کلي ته هر کور ته به چې لاړو د دې مثلا هغه بهترینه پذیرۍ چې د تا نه کوله نو تا ته به ګازډبه مخکې کېښودله او تاریاکو سیخو، بس دغسې پکې اخته شولو. نو موږ هم یو هغه وخت کې موږ هم ځواني وه، موږ ویل زه ډېر وخت ته 15-16 کاله موږ دا تاریخ هم کشکاګل هم، خو په دې نه پوهېدلو چې عمل څه ده. بل مثلا دغه نیشه خپله چې ده دا نیشه مثلا استۍ مثلا او د مستۍ نه کېږي ښه نشه، خو پر وجود ډېر تاثیر کوي. پخوا خو مثلا تکړه وو او اوس ضعیفه شوي یاست، تاثیر خو خامخا کوي. او بل زما اقتصاد تقریبا 10-15 کاله په ایران کې وم، نو د کله چې د کرزي حکومت شو بس زه د ایران نه بیرته راغلم ما سره تقریبا 10-15 لکه روپۍ افغانۍ مثلا د ایران نه هم راوړې وې. نو دلته ما بیا یو ګاز موټر واخیست، داسې فکر وکړه چې ما پینی کړی او 10-15 لکه به مې په هغه هم کار کړی. ټول پمدانې شو لاړلې او بس اوس نو مثلا هغه بس د هغې نه مې یو آلټو موټر واخیست لین مې چلو او د هغه نن اوس رسېدلی اوس یو زرنج ته که موږ نشه نه کوله بیا د ما اوس 10-16 پۍ د ما د کور مخکې ولاړ وی. ولې موږ د نه چې جیک شو بس په ځمکه یې ووهلو، اقتصاد یې د موږ صفر ته رسولی. ما دغه میاشت مخکې یو چرۍ توپک په 1.5 ګرام د ما ورکړی چې 600 روپۍ کېږي. چرۍ توپک چې بیخي ارزش ونه لري نو 10-15 زره خو ارزش درلوده. اوس خو هماغه زوی زیاتي نور موږ نه پرېږدي چې دېشي ته مخه کړو. زوی ته موږ شرم استو زیاتي نور مثلا زوی مثلا که قاري د قرآن هم شي که بیخي د آخري درجه د سیمانصبي ته هم ورسېږي نو آخر یو سړی ورته وایي پلار د فوډري ده، نو هغه په هغه سانه کې په هغه مجلس کې په ځمکه ننوځي نو هغه د خورو سره خورې کېږي. نو ده باندې هم د ما بچي ډېر ځورېدل چې مثلا زه د هر رقم خلکو سره یا ما پسې راتله یا زه ورپسې تلم. په کور کلي کې مثلا مخکې چې وکړه یو مړی به وشو مثلا نو ته اول خو به تلو قبر کلو ته که به هغه ته نه و نو د هغه جنازه کې هم شرکت کوو، که جنازه نه و نو مثلا هغه سبا خو به پاتیا ته تلو. ولې د نیشې په هغه کې نو داسې فکر وکړه چې هر څه موږ نه پاتې، هم غم پاتې او هم خادي پاتې ده. دغه نیشه یي سړی خپله ګوشهګیري یو ګوشه جای پیدا کړي او خپل نیشه وکړي.
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو، دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې اجمل ماښام روغ او جوړ ویده کېږي، خو کله چې سهار مور له خوبه راپورته کوي نو نشي راپورته کېدی او ډېر په تکلیف وي. دا چې اجمل ولې داسې ناڅاپه ناروغه سو، د دې ناروغۍ تر شا کیسه څه ده او وروسته به څه پېښ شي، دا به په ډرامه کې واورو.
زوی سره غرمه ده په خوا به وختي راکښېناستلې.
وی مورې، نشم پاڅېدلی، پښې مې سخت درد کوي، هډوکې مې زه چې وایم مات شول. وی
په خوا خو سم وې، دا څنګه داسې ناڅاپه ناروغه شوې؟
څو ورځې کېږي چې هډوکې مې ډېر خوږېږي، خو ما ځان ورته ټینګ کړی و، اوس یې بیخي له پښو وغورځولم. ټوله شپه مې د هډوکو د درد له لاسه ولاکه خوب کړی وي.
سویه مور دې درته قربان شي، په دې ځوانه ځواني کې دې څنګه هډوکې خوږېږي؟
نه پوهېږم مورې، ډېر زیات په تکلیف یم. وی
ته ودرېږه چې زه دې پلار ته وږغ کړم. حاجي صاحب، و حاجي صاحب،
څه خبره ده؟
ته ژر راسه، پالک څه شوي دي؟ وی خدایه، ته خو شکر روغ او جوړ وې، څه در وسوه؟
څه خبره ده؟
ته وګوره لږ، ټوله شپه د هډوکو د درد له لاسه خوب نه دی کړی.
زویه، څنګه داسې یو دم ناروغه شوې؟ ماښام خو روغ او جوړ وي.
نه پوهېږم پلار، هډوکې مې داسې درد کوي، زه چې وایم په ساتولو ټوټه ټوټه کړي دي.
ښځې، ته څه شی کوې چې په صندوق کې لوېدلې؟
دلته مې لږ څه کپه ایښې وه، هغه را پیدا کوم چې اجمل ته یې ورکړم، کندي وي چې درد یې لږ څه ورسره آرام شي.
دا درد په کپه ماپه نه ښه کېږي، باید د هډوکو ډاکټر ته یې بوزو. ته پالک پام کوه چې زه موټر راولم.
سمه ده.
راځي
ډاکټر صاحب، اجازه ده؟
راځي راځي، مهرباني وکي.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
السلام علیکم ډاکټر صاحب.
وعلیکم السلام. راځي راځي حاجی صاحب، راځي دلته پردغه چوکي کېنه. راځه بچي، ته پردغه بل چوکي کېنه.
سمه ده ډاکټر صاحب.
ښه حاجی صاحب، څنګه شو معاینات مو وکړل؟
هو ډاکټر صاحب، ومو کړ.
ته راپور راکه.
دا دی ډاکټر صاحب، واخله.
اجمل بچیا، کوم نشه خوب نه کوي؟
نه ډاکټر صاحب، هیڅ نشه نه کوم.
ډاکټر صاحب، دای شکر دی نشه نه کوي، خو دا پوښتنه دې څنګه وکړه؟
تاسو چې پرون راغلاست او هلک ویل چې زما هډوکي درد کوي، ما ته لږ شک را پیدا شو.
څنګه شک ډاکټر صاحب؟
د څه شي شک درته پیدا شو ډاکټر صاحب؟
هلک شکر دی ځوان دی، په ځواني کې چاته د هډوکو ناروغي چندان نه پیدا کیږي. بیا مې فکر وکړ چې زمونږ په وطن کې خو اوس نشې هم ډېرې شوي دي، داسې نه وي چې په نشو اخته شوی وي. هغه و چې د نورو معایناتو تر څنګ مې د نشې معاینات هم درته ولیکل.
نو اوس په معایناتو کې څه لیکل شوي دي؟
زما شک بې ځایه نه و
ډاکټر صاحب. زه پوه نه شوم، څه خبره ده؟ زما په زوی څه شوي دي؟
خبره داسې ده چې اجمل په پوډرو معتاد شوی دی، د معتادینو هډوکي کمزوري کېږي، له همدې امله اجمل ته هم د هډوکو درد پیدا شوی دی. هډوکې کمزوري شوي دي.
څه شی؟ زما زوی پوډري شوی دی
ډاکټر صاحب. دا څه وایې؟ زه هیڅ نشه نه کوم.
بچیا، معاینات دروغ نه وایي. دا دی، دلته هر څه ښکاره لیکل شوي دي، کومه زړه ته نه لویږي، بل ځای هم معاینات کولای شي. حاجي صاحب، ته نوې خبر چې زوی دې پوډري شوی دی؟
یاره ډاکټر صاحب، داسې لږ ورباندې شکی وم، ځینې خویونه یې د نشیانو غوندې وو، خو ثبوت مې نه درلود، ځکه مې څه نه ورته ویل.
دا دی، اوس خو دې ثبوت پیدا کړ، د هډوکو دوا درته لیکم، هډوکې ژر جوړېږي، خو د نشې علاج تر دې ډېر ضروري دی. که علاج یې ونه شي نو په نورو ناروغیو هم اخته کیږي.
ډاکټر صاحب، دغه مې ځوان زوی دی، دغه مې اوږه ده، نور اولادونه مې واړه دي، خدای به کوي ته به کوي د علاج لارې راوخه.
دا دی، زه پر دې کاغذ د معتادینو د علاج د شفاخانې پته درته لیکم، هلته یې بوزه. اوس لا نشې ډېر نه دی ځپلی، علاج ډېر ژر کېږي. که ډېر وخت ورباندې واوخت بیا به علاج ګران کار وي. خو یوې بلې خبرې ته هم پام وکړئ.
کومې خبرې ته ډاکټر صاحب؟
هغه دا چې د زور علاج ګټه نه لري، باید اجمل خپله اراده وکړي چې تر دې وروسته نشه نه کوي.
ولا څه وایم، دا نو په ده پورې اړه لري.
ډاکټر صاحب، زه نور له دې غم لړلې نشې څخه بیزاره یم. که زه خبر وای چې نشه مې دومره په تکلیف کوي، ولاکه مې لا نوم اخیستی وای. زه په خپل حاضر یمه چې نشه پرېږدمه.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بلې خپرونې مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای پامان.
د زهرو کاروان. مننه چې ازادي راډیو واورئ.